د کورمی مشرانو له حکومت غوښتنه دي چې پر مسافر وړونکو گاډو په حمله کې ککړ کسان د قانون منګولو ته وسپاري. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت مشر په کندهار کې پرونی خونړی برید غندلی دی او داعش ډلې د حملې ذمواري منلې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي له اروپایي ټولنې غوښتنه دي چې د اوکراین په څیر د په غزه کې هم د نړیوال قانون لپاره درناوی څرګند کړي. بشپړ خبرونه. د کورمی مشرانو له حکومت غوښتنه دي چې پر مسافر وړونکو گاډو دی په ورستۍ حملو کې ککړ کسان ونیسي. هغه مشرانو پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې په سیمه کې د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دا تر هغې وروسته ده چې د مارچ پر شلمه په پیواړ کې د سونیانو پر ګاډي په برید کې یو کس ژوبل شو. پر هماغه ورځ ځینو کسانو د شیعه مسافرو یو ګاډی په کاڼو وویشت. د صدې یو مشر عبدالولي خان وایي چې هلته په تیرو دوو میاشتو کې وضعیت ښه شوی و چې اوس یې د بیا خرابولو هڅې کېږي، نو ځکه دې چارواکي په وروستي برید کې ککړ کسان ژر معلوم او گرفتار کړي.
اهل تشیع غوړي چې په کور مې کې امن وي او اهل سنت غوړي چې په کور مې کې امن وي، ولیارې هر چا ته پر خلاص وي او هر سړی په دې باندې خپ آزاد توګه باندې تاګ راته کوي شي. او کدا هر چا کړی دي دا د حکومت مو مطالبه کوو صدا کاست فورن گرفتار کی.
د شیعګانو د انجمن حسینیه ویاند حاجی منور حسین له حکومت د پیواړ د ورستۍ حمله د بی طرفه پلټنو غوښتنه وکړه. تر اوسه پورې پولیسو یا ضلع انتظامی د هغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي، خو په قومي اسمبلۍ کې د کورمی استازی حمید حسین تیرو ورځ مشال راډیو ته ویل چې له پولیسو سره د پیښو تحقیقات کوي. په کورمه کې د تیر کال له اکتوبر راهیسې پر مسافر وړونکو ګاډو په بریدونو کې شاوخوا 15 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې له وجې هلته پر سړکونو تګ راتګ اغېزمن شوی او ولسونو لارې هم تړلې وې چې وروسته د دواړو لوریو ترمنځ د موافقې له مخې پرانیستل شوې. تاسو له مشال راډیو څخه د 10 خبرونه اورئ. د مشال راډیو او بخی د شمالي وزیرستان سوداګر ویل دي چې که حکومت ورته د مارچ تر 25 پورې د میرامشاه بازار د رنګو دوکانونو تاوان ورنکړ نو احتجاج پیلوي. دوی پرون په میرامشاه کې خبری غونډې ته وویل چې په تیر وړي کې وفاقي حکومت د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ته د معاوضې ورکولو لپاره 1.5 ارب روپۍ ورکړې وي چې چارواکو تر اوسه اغېزمنو دوکاندارانو ته نه دي سپارلي. سوداګر وایي چې په 2014 زیږیز کال کې د وسلوالو پر ضد په پوځي عملیاتو کې د میرامشاه بازار څه باندې 6000 دوکانونه ړنګ شوي ول. د سوداګرو د ټولنې مشر انور حسن خبری غونډې ته وویل چې هغوی دفترونو ته له تګ او له انتظامي او نورو چارواکو سره له خبرو ستړي شوي دي او حکومت دې نور نه ځوروي. د شمالي وزیرستان انتظامی مشر منظور اپریدي پرون مشال راډیو ته وویل چې حکومت ټولو دوکاندارانو ته تاوان ورکولو ته ژمن دی. د ویل حکومت د میرامشاه نیمایي دوکاندارانو ته پیسې ورکړي دي او زیاتوي چې په وروستیو کې د خیبر پښتونخوا له حکومت ته نورې پیسې هم غوښتې دي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت ناظم العمور یا شارج د فیری د کندهار پرونی ځانمرګ برید غندلی دی. کیرن ډیکر د مارچ پر 1 تر پیښې 2 وروسته پر خپل رسمي عکس پاڼه په بیان کې ویلي دي چې افغانان باید پرته له ویرې په سوله ییزه فضا کې د روژې میاشت تیره کړي. نوموړي زیاته کړې چې واشنگټن ټول ترهګر افعال بزدلانه بولي او غندي. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار ښار د نوي کابل بانک مخې ته په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 21 تنه ووژل او 150 ژوبل شول. خو د طالبانو حکومتي چارواکو په برید کې د وژل شوي او ژوبلو شمیر تر دې خورا کم ښوولی دی. د اسلامي دولت یا داعش ډلې خراسان څانګې د هغې حملې ذمواري منلې ده. هغې ډلې تېره ورځ په بیان کې دا وکړې چې طالبان یې په نښه کړي، خو راپورونه وایي چې د پیښې اکثر ښکار شوي هغه ملکی ماموران ول چې د تنخواه ترلاسه کولو لپاره بانک ته ورغلي ول. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د اروپایي ټولنې له مشرانو غوښتنه کړې ده چې په غزې تړانګه کې دي هم هغه سې د نړیوال قانون لپاره درناوی څرګند کړي لکه په اوکراین کې چې د دفاع موخه لري. انټونیو ګوتریش پرون په برسلز کې د اروپایي ټولنې سرمشریزې پر مهال له هغوی غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو د منشور او نړیوال قانون معیارونو د درناوي لپاره د متحد او ټینګ ولاړ وسي. ګوتریش تر غونډې وروسته خبریالانو ته ویل چې د نړیوال بشري قانون اساسي اصل د ولسي وګړو خوندیتوب دی. د زیاته کړه چې نړیوال مشران باید د اوکراین په څیر په غزه کې هم بے لغبرګو معیارونو د هغو اصولو پابندی وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي دا څرګندونې پر داسې محل کړې دي چې د غزې په شاوخوا شپږ میاشتنۍ جګړه کې د وژل شویو شمیر 22,000 ته رسیدلی دی چې ورڅخه ډیری ملکی وګړي دي. اسرائیلو تر هغې وروسته په سیمه کې عملیات پیل کړل چې حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډله بولي د اکتوبر پر 8 پر اسرائیلو په برید کې شاوخوا 1200 تنه ووژل او تر 2500 پورې یرغمل کړل چې ورڅخه یو شمیر د یو جوړجاړي لارې خوشې شول. اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د یرغمل کسانو تر خوشې کولو او اهدافو ترلاسه کولو پورې عملیاتو ته دوام ورکوي. د هند غوره لیګ یا انډین پریمیر لیګ یعنی آی پی ایل په نوم د شلووره کرکټ سیالۍ لننه پیلېږي. د چنای په لوبغالي کې سیالي د رویل چیلنجرز بنګلور او چنای سوپر کینګز لوبډلو ترمنځ کیږي چې د پېښور پر وخت د ماخوستن پر 9 او د کابل پر 2 بجو پیلېږي. په آی پی ایل کې ټولې 10 لوبډلې برخه اخلي چې پکې د افغانستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو لوبغاړي شامل دي. ټاکل شوی چې د سګنی آی پی ایل پایلو به د می میاشت پر 26 وشي. د خبرونو پای دا مشال رادیو دا مهال زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اوریدای شي چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سټور څخه کولای شي. اوس هم ورځو لومړی رپورټ ته. د کورمې سونی او شیعه مشرانو له حکومت غوښتي دي چې پر مسافر وړونکو گاډو د پورستیو حملو کې ککړ کسان پیدا کړي او د قانون منګولو ته دی وسپاري. دوی دا غوښتنه پرون تر هغې یوه ورځ وروسته وکړه چې په پیواړ کې د سونیانو پر گاډي په برید کې یو تن ژوبل شو. پر هماغه ورځ ځینو کسانو د شیعهګانو یو گاډی هم په کاڼو ویشتلی و. د سیمې سونی او شیعه مشران وایي وروستیو پیښو اندېښمن کړي دي. په قومي اسمبلی کې د کورمې استازي ویلي دي چې د سیمې له پولیسو سره د هغو پیښو پلټنې کوي او په کې ککړ کسان به هرومرو معلوموي. نور د طارق اورکزي په رپورټ کې
په کورما کې د سنیانو مشرانو غوښتنه کړې چې په پیواړ کې پر مسافرو شوی د تازه برید عاملین لانیولو سره د سیمې امنیت خرابولو سازش ته ناکام کړی شي. د صدر ملک عبدالعلی خان مشال رډیو ته پر 28 مارچ ویلي په سیمه کې لارې پر یو بل د کلو ساتلو خبره شوې خو بیا هم مسافر په نخ کړی شول چې داسې اقدام هیڅکله د علاقې په خیر نه تمامېږي.
اهل تشیع غوړي څه په کور مې کې امن وي او اهل سنت غوړي څه په کور مې کې امن وي او لیارې هر څه دوه پر خلاص وي او هر سړی په دې باندې خپ آزاد توګه باندې تاګ راته کوي شي او کدا هر څه کړی دي دا د حکومت مو مطالبه کو صدا کاست فورن گرفتار کی او هغه ته سزا ورکړی چې آینده کې داسې چوک جرأت ونه کی ویل چې دا امن په ډېرې مشکل راغله دي.
په براکورما کې پر شلم مارچ د پیوارډ ملایانو کلی سره نږدې پر پیکاپ گاډي نامعلوم خلکو برید کړی چې پکې د لالپور په نامه د تریمنګلو یو مسافر زخمی شوه. دا برید تر هغې شوه چې په سیمه کې هم په شلم مارچ د شیاګانو گاډي په کاڼي وشتلې او بل دا چې په ټولنیزو رسنیو تازه د مقادساتو توهین شوه. په پړه چینار کې د شیعهګانو مقامی تنظیم انجمن حسینیا د پیوړ پیخه په سختو ټکو غندلې او ویلې یاد وکیا په سیمه کې د امن بحالې خلاف یو سازش ته چې مخه نستلې ډېر زوري دی. د یاد تنظیم ویان حاجی منور حسین مشال رډیو ته د زیارت پر ځویلې د پیوړ پیخه غیر جانبدار تحقیقات دی وشي چې څنګه د دوو چک پوسټو ترمنځ په مسافرو برید شوه.
مو توری بنگش کوم هرمشه د دشتګردو مزامت کړی دی او سیا کو او سرکار نه مطالبه کو چې کومي فرقې کې د دشتګردي په کور دی څنګه د سی حالات خرپي هغه ته د کړي سزا ملو شي او مو په خپل وطن کې امن غوړو او ترقی غوړو.
بلخوا په دغړه د ځلې تنظیمي سویلي او نو د پولیسو دریز مخې ترغله. البته لسیمی منتخب د کامی سملی غړی حمید حسین وای په سیمه کې د فرقې او مسلک پر بنیاد حالات خرابول به هیڅ کله ونه زغمی. حسین زیاتوی ځنی عناصر غواړي چې د سیمه امن خراب کړي خو که خلک پر امن ووسی او غیر قانوني کار ونه کړي نو حالات په لاس کې پاتې کېدای شي. د کامی سملی غړی دا هم وای د سیمه پولیسو سره په دغه لګیا دي چې د پیښې اصل محرکات معلوم کړي او بل دا چې مجرمانی قانون منګولو ته په ورسپارلو نور په مسافرو د بریدونو مخه نستل غواړي.
پکار دا دې حکومت ته د سې کسون هغه حواله کو حکومت او باندې اکشن اخري نزه بیا یوري حکومت دا ریکوست کوم چې دسی مملي کې پکور دا دي زغو فورن اکشن وخی او دسی کسانو باندې فورن اف ای آر کاټ شي څوک دسی حرکت کوي څنګه بیا قوم ته خلکو ته ټولو ته پاته ولګي نو بیا یوري زبیا هم څه خدای ته وکسوي دا امن خرپوالی ته څوک ما پرېګدوي امن خرپوي دا خلک
په لارو کې د فرقي او مسلک پر بنیاد مسافر نه خکولو سلسله د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې سنی او شیعه ډلو ترمن جګړه تر کې دلو پس پیل شوه تر اوسه په پېښور هنګود رڼي چرخیل ششو صحرا تختګ نستی کوټ علی منګولو په وارد او یوش مرسیمو کې د مسافرو گاډي په نخښه شوی چې په کې لادوړو ډلو تر 25 زیات تنانو ته مرګ جوړ لاړو دلې کڅو هم عمل لوزنامه تر کې دلو پس شیا سنی ډلې د تګ را تک ټولې لارې کولو په ساتلو په بن کړی شوی خو په لارو کې مسافر په نخښه کولو سلسله لا هم نه دودرېدلې تاریخ ورکځه مشال رادیو پېښور
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په لسنیمو بجو
هارون بچا هنری گڑے
په یو بجا
تاندی هیلی
په دوانیمو بجو
د مشال پنوم
په دریو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پینزو بجو
د شمالي وزیرستان د میرابشاه سوداګرو غواخ کړی دی چې حکومت ورته د مارچ تر 25 مې پورې د ډنګو دوکانونو تاوان ورنکړ نو په پراخ احتجاج بلاس پورې کړی دوی پرون په میرابشاه کې خبری غونډه ته ویل چې تیر کال وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ته 1.5 ارب روپۍ ورکړي خو چارواکي نه ورکوي په 2014 زیږیز کال کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال د میرامشاه سباندې شپږ زره دوکانونه ړنګ شوي ول حکومت هغه مهال ویلي ول چې ټولو دوکاندارانو ته تاوان ورکوي د شمالي وزیرستان انتظامی مشر منظور افریدی پرون مشال راډیو ته ویل چې له صوبایي حکومت یې د پیسو غوښتنه کړې ده د ویل نیمایي دوکاندارانو ته پیسې ورکړې دي او پاتې نورو ته هم ورکوي عمر وزیر تفصیل لري
د میرامشاه بازار دوکاندارانو او ځمکه مالکانو د مارچ په 28مه میرامشاه پریس کلب کې خبري غونډه وکړه دوی غواخ وکړ چې د 25 مارچ پورې کورته د ماویزو چیکونو ویش پیل نشو نو نه ختمېدونکو احتجاج پیلاوي د تاجرانو په وینا میرامشاه بازار کې ضرب اعظم عملیاتو کې 3500 دوکانونه لزمه کې سره سم شوي ول د دوکاندارانو اتحادیه مشر انور حسن خبري غونډه کې وویل نور په جرګو مرکو او انتظامیه سره په خبرو ستړي شوي
مش پیسې د کمپنسیشن ولا د کیم وحنا منځيري دي او مش ته ملوي جنا په 12 جون باندې یعنی کې پکې حکومت ته ملاو شولې په 20 تاریخ باندې یو کیبینټ غاپ باندې کښنستلو یعنی میټینګ پښه پیسې لا وښو چې د پیسې ورک یو نیم ارب روپۍ دیتا می روډینا بانکل می سره واده وشوې چې وټه نه مخشه رېژې نه مخشه وده نه همیش نه را بالکل مجبور شولې چې سه پرې چې کرو کړای نه وی کاروډ مې بندو لوکا سم کړل
د میرامشاه بازار دکاندارانو اتحادیه چیرمن سنا ولا وویل چې کالونه په تیر کړل د هر دفتر دروازه ټکولې نور کا ورته چې کونا نه ویشي نو بیا سړکونو ته وځي
جنا می چار واپس شوې ده مش په دغه دغه نه منځ سره لګیای چې مشتا وې د خپل حق ملاو شي خو مشتا د نن طریقه پر د خپل حق ملاوی نه ډیر پرنس کم رسینه مې وکړل ډیر احتجاجینه مې وکړل دا سه اوسار نشو پته چې مش بر سره ملاو نشولې ا غاب شپر پر وای مشتا خپل حق او رکوینا ایسو یو نیم ارب ریپای منځره شوې دي تقریبا اډغه یا کول پی راښولو کله مشتا وای چې تاسو وزیر الله سره ملاو شي کله چې چیف سیکرټری سره ملاو شي کله چې په گورنر یې سره کړی دي خو مشتا د پاتنه لګي چې مشتا د پیسې سره په کیمز شي دي
کال 2014 ضرب اعظم عملیاتو کې میرام شاه میر علی او د تاخیل بازارونه په مکمله توګه لازمه کې سره سم شوی ول چې دا واپس ای پس حکومت ژمنه وکړه چې متاثر خلکو ته به د هغوی توانونو معاوضه ورکړل کیږي د انتظامی او دوکاندارانو په وینا د میر علی ټولو دوکاندارانو ته معاوضه ورکړل شوې د میرام شانی مایی او د تاخیل ټول دوکانداران او د ځمکه مالکان لا پاتې دي د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د میرامشاه بازار سکم درې زره متاثره دوکاندارانو ته معاوضه رسېدلې د پاتې کسانو معاوضو پیسې لا هم انتظامیه ته نه دي رسېدلې نوموړي وویل چې صوبایي حکومت نه بیا غوښتنه کړې د دکاندارانو د تصدیق عمل هم روان دی. هڅه کړې چې متاثره دکاندارانو ته معاوضو ویش زر پیل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوویشت کیلو هرڅه. لنډې سپې مو دی پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سل لس، اوولس زره اته سوه اتیا او دیارلس زره پنځه سوه اتیا کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه خپرېږي. په پاتې یادو شوو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
په پاکستان کې د نویو وفاقي او صوبایي حکومتونو تر جوړېدو وروسته په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د نامنۍ او تاوتریخوالي پیښې وشوې. روانه اونۍ په ډیره اسماعیل خان شمالي وزیرستان او گوادر کې حملې وشوې او د دې ترڅنګ پاکستان په افغانستان کې د دوو ولایتونو پر سیمو بمباري وکړه. اسلام آباد وایي چې هغه حملې د وسلوالو پر پټنځایونو کړې دي، خو د طالبانو حکومت وایي چې په بمباریو کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. شنونکي وایي امنیت او پر ډیورنډ کرښه د وسلوالو تګ راتګ کنټرولول د نوي حکومت لپاره چیلنج دی. تفصیل د فرخوندې اسد په رپورټ کې.
د مارچ پر شلمه وسلوالو د بلوچستان په گوادر کې د بندري چارو پر ودانۍ یا گوادر پورت اتارټي برید وکړو. د پیخې پاړه د پاکستان د پوسټ اطلاعاتو څانګې ایس پی آر د مارچ پر شلمه ناوخته په بیان کې ویلي چې اتو وسلوالو د گوادر بندري چارو ته د ننوتلو هڅه وکړه چې امنیتي ځواکونه ووژل. بیان زیاتوي چې د ډزو په تبادله کې دوه سرتیري هم ووژل شول. له دې وړاندې د مارچ پر یوویشتمه په ډیر اسماعیل خان کې د پوس پر یوې قافله د وسلوالو په برید کې پوځیانو ته مرګ ژوبلا اوښتي. په پاکستان کې امنیت پر داسې مهال خراب شوی چې هلته په وفاق او صوبو کې نوي حکومتونه جوړ شوي دي. په کوټه کې خبریال او څېړونکی شهزاد ذوالفقار د مارچ پر یوویشتمه مشال ریډیو ته وایي یو خوا په پاکستان کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوي، نو بل خوا یې د ګاونډي هیوادونو سره اړیکې هم خراب شوې دي.
پریشانی تر دې ده امن امان په بلوچستان کې، په خیبر پښتونخوا کې، یعنی پی ټی پی او آزادی پسند گروپوں میں چی دئی دا یو خوا لوی دا دغه دی چې امن امان سره تعلق لري، دا د وادو سره تعلق لکه د افغانستان سره. هغه طالبان چې دوی ویلي چې طالبان سره زموږ تعلقات به ډېر ښه، چې دوی ولاړ شي نو اشرف غنی یا احمد کرزی چې دی د هغوی حکومت خاص توجه نه ورکوي. هغه په نارتھ په ڈومیننس کې زیات دي، انفلوئنس کې زیات دي، هغوی په انډیا په سرویس سره تعلقات لري. نن دا خلک سب تعلقات خراب شول.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د مارچ په شلمه د امریکا غک سره په یوه مرکه کې ویلي چې اسلام آباد له کابل سره وسلواله جګړه نه غواړي، خو دا خبرداري هم ورکړي چې اسلام آباد کولی شي هغه دهلیز بند کړي چې افغانستان ته له هند سره د سوداګرۍ لپاره برابر کړي دي. دا ځکه چې پاکستان دا دریز لري چې په هغه هیواد کې د نامنۍ په وروستیو پیښو کې هغه وسلوالې ډلې لاس لري چې په افغانستان کې دا مهال موجود دي. خو بلخوا د طالبان حکومت په وار وار دا ویلي دي چې هیڅ چاته د افغانستان خاورا د بل پر ضد کاریدو ته نه پرېږدي. د روان کال د پیل راهیسې د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان، بنو، جنوبي وزیرستان او شمالي وزیرستان کې پر پوځي قافلو بریدونه زیات شوي، او له دې سره سره په سبابې پېښور او ځینو نورو سیمو کې پر پولیسو هم وسوال بریدونه ترسره شوي دي. د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی مشر ملک نوی د مشال ریډیو ته وایي په هیواد کې امنیت پر ځای کول به د موجوده حکومت لپاره یو چیلنج وي.
انټرنیشنل پیس هم انوالو دي، او بل افغانستان رویم سدسه خاص مثبت نه ده اول چې څه ده پورې غیزماری جوړیږي چې دا خپل ایریا کې کوم خلک دي دا کنټرول کی دا ټیرریسټ دي نو غی خو پاکستان ګورنمنت سوزله ورته وي نه منلو نو بیا مجبور سټرایک شو شو هغه بیا ډاون سایډ د سټرایک سم چې د سټرایک کړي پاکستان یې سره پورې ریجن افیکټ کیږي او بیا ترنا ریپلای ده زه به له دې سخت ریپلای راغلی دا هم ډېر ډیسټربینګ ده نو دا څه ډېر ښه
د مارچ په شپاړسمه د شمالي وزیرستان په میرعلي کې پر پوځي مرکز په ځانمرګي برید او تر هغې وروسته په ډزو کې د پوځ د دوه افسرانو په ګډون اووه پوځیان وژل شوي وو. د دغه پیښې وروسته د مارچ پر اوولسمه د دفاع وزیر خواجه محمد آصف په سیالکوټ کې یوې خبري غونډې ته وویل دا مهال په خیبر پختونخوا بلوچستان کې امنیت یو ځل بیا خراب شوی.
دا محل افغانستان د خیبر پختونخوا او بلوچستان سرحدي سیمو ته ګڼ شمېر وسلوال روان دي، ځنې پکې وجل شي یا ونیول شي او دغه د ناامنۍ په پیښو کې لاس لري. دوی دلته رایوځای کیږي او دا محل د خیبر پختونخوا د جنوبي سیمو امنیت زیات خراب دی.
دا په داسې حال کې دا چې په شمالي وزیرستان او باجوړ کې په دې وروستیو کې هدفي بریدونو ولس اندېښمن کړی دی. بلخوا د خیبر پختونخوا د جنوبي ضلعو اوسیدونکو په دې وروستیو څو میاشتو کې د سیمې د امنیت لپاره په وار وار احتجاجونه کړي دي. دوی له حکومت او امنیتي ادارو نه غوښتنه کوي چې د سیمې امنیت پر ځای کړي او د هدفي بریدونو مخه دې ونیسي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ډي اي او ولیکي.
په افغانستان کې پرون نوې تعلیمي کال پیل شو خو لشپغم ټولګي تازه فارغ شوې چې باندې 1,000,000 جونه لزده کړو به برخه پاتې شوې. یو شمیر نړیوالو ادارو او افغانانو د نجونو پر تعلیم پر محدودیتونو اندېښنه ښوولې ده. طالب چارواکو د نوې تعلیمي کال د پیل لپاره د خوندزیو زنګ یا ټالۍ وغږوله خو په هغو مراسمو کې نجونه شامل نه وي. د طالبانو حکومت دریز لري چې د نجونو تعلیم لپاره یو میکانیزم جوړوي خو دا نه وایي چې په دې برخه کې څومره پرمختګ شوی دی. افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې پکې تر شپږم ټولګي پورته نجونه له زده کړو محرومې دي. اسمت ساروان معلومات راکوي.
په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال په پیلېدو سره هم مهاله د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې وویل چې سش کال هم 1,400,000 افغان نجونې شپږم ټولګي پورته لسته کړو پاتې شوې دي. د یونسکو په وینا د غونجونو هیله لرله چې په نوي کال کې به له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړي شي. په کابل کې د یونسکو دفتر پرون پنځشنبه پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل د نجونو محرومول د هغوی روح او روحیې ته د جدي تاوان سبب کیږي او د افغانستان د پراختیا مخه نیسي. د ملګرو ملتونو د شزو سازمان هم پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغان نجونو زده کړې د افغانستان د ټولو خلکو د روښانه راتلونکي لپاره مهمې دي. باید په افغانستان کې د نجونو پر زده کړه بندیز پای ته ورسول شي. د سازمان همداراز ویلي چې د تعلیم لپاره د افغان نجونو د زده کړو پر حق ولاړ دی. د بشن نړیوال سازمان هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې طالبان باید د هر عمر نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه ورکړي او د خپلې طبیعي زی تګلارې د اجرا کولو لپاره له بي ځای پلمو ډډه وکوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما ویلي چې د نجونو د زده کړې مخنیوي توجیه کېدای نشي او زیان لري. د طالبانو د پوهنې وزارت نوې تعلیمي کال د کابل په اماني لیسه کې د زنګ په کرنګولو په داسې حال کې پیل کړ چې نه په مراسمو کې نجونې وي او نه د نجونو د ښوونځیو د پرانستنې یادونه وکړه. طالبانو څه باندې دوه کاله پخوا ویلي وو چې تر بلې خبرتیا پورې دي له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه ورځي. د نوې تعلیمي کال په پرانستونکو غونډه کې د طالبانو د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي د استریز د کلو په ګډون د زده کړو پر ارزښت ټینګار وکاو او ویل هغه ملت چې تعلیم نه وی کړی تل به نورو ته اړ وي او نورو ته محتاج ملت هیڅ کله خپلواک کېدای نشي. له همدې امله دوی اړتیا لري چې باید عصري علوم او ټکنالوژي ته لاسرسی ولري. د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړي او د شتو د حقونو فعال شینکی کډوخیل د عصري علومو د ملاتړ په اړه د طالب چارواکو پر ټینګارونو شک څرګندوي. وایي
دوی که هر څومره ادعا وکړي او وخی چې ګویا دوی د نجونو د تعلیم مخالفه نه دي یا د عصري علومو د زده کړو مخالف نه دي، اما عملا هیڅ نوع اقدام نه کوي او مختلفې بهانې لټوي تر څو پورې مکتبونه بند وساتي او دغه بند ساتل د مکاتبو یو شانته په خلکو باندې اومني او ولس مایوسه چې او وای چې بس همدغه دی.
دا په داسې حال کې چې د پښوا خبري اژانس د یو راپور له مخې طالبانو په تیر لمریز کال کې یوازې درې نوي ښوونځي جوړ کړي، خو د دې په مقابل کې 2000 مدرسې جوړې کړې دي.
د فلم، هنر، ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہرس پمشال راڈیوی مجلہ کے.
د اسرایلو د استخباراتو مشر نن د قطر په سفر دی چې هلته له هغو منځګړو سره خبرې وکړي چې په غزه تړانګه کې د اوربند او له حماس چې امریکا او اروپای ټولنې ترهګر ډله بولي څخه د يرغمل شویو کسانو د خوشی کولو هڅه کوي. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک یو ځل بیا پر رفح ښار د اسرایلو د احتمالي برید په اړه اندېښنه ښودلې ده. تفصیل د اسمت ساروان په رپورټ کې.
د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر پرون پنجشنبه وویل د دغه هیواد د استخباراتو رئیس ډیوید بارنبا نن جمعه قطر ته ولاړ شي چې له هغو منځګړو سره وویني چې په غزه کې د اوربند د ټینګېدو او د یرغملو د خوشي کېدو هڅه کوي. د اسرائیل د استخباراتو رئیس به په دوحه کې د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او همدارس د امریکا د استخباراتو رئیس ویلیام برنز او د مصر د استخباراتي ادارې له مشر عباس کامل سره وویني. د دې کتنې هدف په غزه کې د اوربند په اړه خبرې بلل شوې. د غزې د جګړې څخه باندې 15 میاشتې وسی. دا جګړه هغه مهال پیل شو چې د حماس سختري زیدلې چې امریکا او اروپای اتحادیه تروریستي بولي د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په حمله کې 250 تنه يرغمل کړل. یو شمیر یرغمل د تیر میلادي کال په وروستیو کې د لنډمهاله اوربند په ترڅ کې د لسکونو فلسطینی بندیانو د خلاصون په بدل کې خوشی شول. د غزې د روغتیا وزارت پر اساس چې د حماس له لوري اداره کیږي په دې ترنګ کې تر اوسه پورې 2000 فلسطینیان وژل شوي دي. په همدې منځ کې د جرمني د باندنیو چارو وزیر انالنا بربوک پروند خپل هیواد پارلمان ته وویل چې پر رفح ښار د اسرائیل د حملې د احتمال له درکه اندېښنه لري. د غزې نږدې 1.5 میلیون اوسیدونکو د اسرائیل د هوایي او ځمکنیو حملو له لاسه په رفح کې پناه اخیستې ده. د نړیوالو له اندېښنو سره سره د اسرائیل صدر اعظم ټینګار کوي چې پر رفح به برید وکوي. له بلې خوا پروند اروپایي اتحادیې له مشرانو وغوښتل شول چې په غزې کې هم د نړیوالو قوانینو رعایت دوته هغه سیدرناوي وکوي چې په اوکراین کې غواړي، ځکه چې سلګونه زره فلسطینیان د خوراکي موادو له شدید کمښت او احتمالي کاختي سره مخامخ دي. په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د مشرانو په غونډه کې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش د دې اتحادیې له مشرانو وغوښتل چې هغو معیارونو ته درناوی ولري چې د ملګرو ملتو په منشور او نړیوالو قوانینو کې درج دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخي ګوتریش خبريالانو ته وویل د نړیوال بشري قانون ابتدایي اصل د ملکیانو خوندیتوب دی. بای ټول بیل د وګونو معیارونو په غسه کې پر اصول هغه سی ودریږي چې په اوکرين کې دریږي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.
اوس هم په پیښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې د مهمو خبرونو لنډیز. د کورمی مشرانو له حکومت غوښتي دي چې پر مسافر وړونکو ګاډو د په وروستیو حملو کې ککړ کسان ونیسي. هغو مشرانو پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې په سیمه کې د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دا تر هغې وروسته چې د مارچ پر شلمه په پیواړ کې د سنیانو پر ګاډي په برید کې یو کس ژوبل شو. پر هماغه ورځ ځینو کسانو د شیعه مسافرو یو ګاډی په کاڼو وویشت. په قومي اسمبلی کې د کورمی استازي حمید حسین تېره ورځ مشال راډیو ته وویل چې له پولیسو سره د پیښو تحقیقات کوي. په کورمه کې د تیر کال د اکتوبر راهیسې پر مسافر وړونکو ګاډو په بریدونو کې شاوخوا 15 کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. د شمالي وزیرستان سوداګرو ویلي دي چې که حکومت ورته د مارچ تر 15 پورې د میرامشاه بازار د ړنګو دوکانونو تاوان ورنه کړ نو احتجاج پیلوي. دوی پرون په میرامشاه کې خبري غونډې ته ویل چې په تیر اوړي کې وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ته د معاوضې ورکولو لپاره 1.5 ارب روپۍ ورکړې وې چې چارواکو تر اوسه اغېزمنو دوکاندارانو ته نه دي سپارلې. د شمالي وزیرستان انتظامی مشر منظور پردی وایي چې حکومت ټولو دوکاندارانو ته تاوان ورکولو ته ژمن دی. د ویل حکومت د میرامشاه نیمایي دوکاندارانو ته پیسې ورکړي دي او پاتې نورو ته هم ورکوي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت ناظم الامور د کندهار پر اونۍ ځانمرګي برید غندلی دی. کیرن ډیکر د مارچ پر 21 تر پیښې 2 ساعته وروسته پر خپلې رسمي ایکس پاڼه په بیان کې ویلی دی چې افغانان باید پرته له ویرې او په سوله ییزه فضا کې د روژې میاشت تیره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار ښار د نوي کابل بانک مخې ته په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 21 تنه ووژل او 150 ژوبل شول. د اسلامي دولت یا داعش ډلې خراسان څانګې د هغې حملې ذمواري منل ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د اروپایي ټولنې له مشرانو غوښتنه کړې ده چې په غزې تړانګه کې دی هم هغسې د نړیوال قانون لپاره درناوی څرګند کړي لکه په اوکراین کې چې لري. انټونیو ګوتیرش پرون په برسلز کې د اروپای ټولنې سرمشریزي پر مهال له هغوی غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو د منشور او نړیوال قانون معیارونو د درناوي لپاره د متحد او ټینګ ولاړ وسی. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې د غزې په شاوخوا شپږ میاشتنۍ جګړه کې د وژل شویو شمیر 2000 ته رسیدلی دی چې ورڅخه یې ډیری ملکي وګړي دي. د خبرونو لنډیز مو واورید. وستونیزې ادبي او فرهنګي خپرونې د مشال راډیوي مجلې وخت دی چې پکې مو د شانګلې له پیژندلې شاعر فضل رحیم لوهار سره خبرې کړې دي. د نوموړي نه شعري ټولګې او نثري کتابونه خپاره شوي دي. د خپرونې جوړونکی نجیب عامر دی.
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه نجیب عامر ما په وبله غنه کې تاسو هرکلی کوم. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده په دې خبرونه کې موږ د پښتونخوا د بیلا بیلو سیمو لیکوالو شاعرانو هنرمندانو ته بلنه ورکو او د غوي د ژوند او فن تاسو خبرو. دا نه هم یو خغله ملمر سره ده د فضل رحیم لوهار نومیږي. نو له دوی سره به د دوی د فن او ژوند په اړه خبره ترې کوو. تاسو سره پاتې شئ. له واتس اپ په لار له دوی سره اړیکه نیسو او د دوی سره د زړه خواله کوو. فضل رحیم لوهار صاحب مننه چې مشال راډیوي مجله کې را سره برخه اخلي. تاسو له شعرونو سره خو زه بلد یم، دومره هم پوهیم چې د سوات سیمې سره متعلق دی، خو که لږ نور زموږ اوریدونکو ته په سر کې د ځان په اړه معلومات ورکړي نو ممنون به یم.
ډیره مننه نجیب عامر صاحب، تاسو د مشال راډیو د همکار او د اوریدونکو او د سمره چې دا وخت تاسو سوکوري ماوري ما برداشت کوي دا ډیره مننه. زه په بنیادی توګه زه د شنګلې شاپور کلی سره تعلق ساتم. په 1902 کې دلته کې په شاپور کې پیدا شوی یم. همدا مې نکنی پلارانه کلی دی او دلته کې ژوند کوم.
فضل رحیم لوهار صاحب د خپل شاعرۍ د پیل کیسه کراته وکي. آیا تاسو هم له وړوکوالي له سندرو سره مینې بیا وروسته شعر لیکلو ته وهڅولې که څنګه؟
نو زما زه 1905 کې په هغه وخت کې زه تقریبا
د یو لس دو لس کال و مچ ز په اول جماعت کې ما به سبق وایلو نو پاغه وخت کې زمنګ په شانګله کې بیا شاپور د ډېر پس مندل لري علاقه ده دلته کې د ادبی کتابونو تر رسیدلو یا ادبی کتابونو دکانونو کې ساتل دا رواج دلته کې نه و البته یو زما په کلی کې زما ملګری مانه مشر خو ملګری و فقیر ټیلر هغه سره به د علی حیدر جوشی کتابونه به پیدا کول چرته نو هغه کتابونه زما د سکول په بسته کې ما سره پراته وو نو هم هغه ولسی ادب نه دا تحریک اخستل و چې ماتې واخستو او هم د دې وخت پورې دغه سلسله ده چې دا وخت زما نه هلس کتابونه چاپ دي او لګیا یو نور حل ځلې دي په ادبي حوالو سره دلته کې کوو
لوهر صاحب د کوم ادبي جرګو تنظیمونو سره راشه درشه یا غړیتوب لري
دا سده چې زه د حافظ الپوری پښتو ادبي ټولنې سره د 1994 نوی نه را پدې خو خپل غا ادبي حال ځلې کوم او دا ټولنه دا یاد ټولنه چې دا په شنګله کې وړمبنۍ هغه ټولنه ده دلته کې بلاش نور ټولنې جوړې شي په دې وخت کې 15 ټولنې نوري دي او دې ټولنې ته فیصل پورې پښتو ادبي ټولنې ته از د شنګلې د ادبي ټولنې مور وایم هغه په دې بنیاد چې دلته کې څومره ټولنې جوړې شوې دي هم د دې ملګري تلې دي نور ټولنې پاغه منی آبادی شوې دي جوړې شوې دي خدا ټولنې اورانه شوې نه ده وسم دې کې دې ټولنې د طرف نظم په اندازې مطابق 55 کتابونه د دې ټولنې د ملګرو ده د دې ټولنې د غړو چاپ دي د دې ټولنې طرف نه او دا په 1992 کې د دې ټولنې بنیاد چي دي نو د زیودین یوسفزی جانشیر خان شاکر الملک یوسفزی زاکر حسین اجازی او دغه سه دوه درې سلور کسان نور وسره د بنیاد د دې ټولنې د بنیاد په هغه وخت کې دغه مشران وي خو دی چې تر وسه پورې دا دلته کې یو ادبي تحریک دی او موږ وایو چې دا یو اداره د ادبي اداره د فضل پورې پښتو ادبي ټولنه نو هم دا خبره ډیره غلطه ځکه نه وي چې دې ټولنې فضل پورې ادبي وارد ورکړي دي د سیمینارونه کړي دي د دلته کې دا چې آزادي مشاعره کړي دي مخکته نه کړي دي او کلتوري ورځ شپې د چبو نړیوالو جبو ورځ شپې منځلې دي په باقاعدګۍ سره نو دا د ټولنې سره ځای مازما په شان نور 55 پته کسان په دې ټولنې کې اوس موجود دي او د دې ډاکټر ایدر علی همدرد د دې صدر پاتې شوی دی ډاکټر عطاور رحمان عطا صاحب د دې صدر پاتې شوی دی افسر افغان د دې صدر پاتې شوی دی زه یو لس کاله د دې صدر یو لس کاله پاتې شوی یم تر اوسه ورسره یم هم د دې تنظیم سره خپل کار کوم د نورو تنظیمونو سره راشه درشه چې کله ضرورت یې نو دلته کې راځي زموږ ملګری د نورو ضلعو نه چې کله ضرورت یې نو زموږ ملګری لاړ شي بالکل مونږ د یو بل سره هغه ادبي غم خدي چې ده نو هغه ساتو جاری ساتو جی
فزرحیم لوهر صاحب ولکیږي چې پښنو او زرخیزو سیمو کې خځه ذهنونه پیدا کیږي کدا خبره سموي نو آیا موږ داسې امید لرل شو چې په سواد شانګله او چترال کې به د ادب موسیقي او هنر ډیر صلاحیتونه پټوي
ډیر مننه تاسو په دې سوال باندې چې به خبره وکم چې به وایم تاسو په خپل پوهیږئ خو کوم تاسو چې کوم زرخیزي غواړئ کوم د شنو بوټو د ونو د دې شین کې کوم زرخیزي په حواله سره تاسو خبره کوئ چې چرته د زرخیزي وي چرته د علاقه شنه وي زرخیزه وي نو تل ذهن خوي د تخلیق تخلیقی توانی ډیر وی زه سره ډیر اتفاق نشم کولای ستاسو د خبرې سره که په دغه حواله سره شینه بیا خیبر دره خود سه د چاغه ډیره په دی حواله سره غزر خیز نن رښنه ډیره نه دا اغل ته دسی هغه مخې نشته د کوم چې تاسو ذکر کوی خو زمون چرته نومیالی ادیبان شاعران دی نو دغه خوري دی او که زمون نومیالی موسیقاران دی نو دغه خوري دی البته دا چې په زینونو باندې د شین کې ډیر خاص سر وی دې پورې به اتفاق وکم او دې پورې چې زینونه پکې خوي چاق وي او ښه شعر تخلیق کوي. کستا سودا خیال وي نو زو سره پوره پوره اتفاق نشم کول. ډیر مننه.
لوهر صاحب د شاعرۍ او موسیقۍ د یو بل سره څومره په خرشته ده؟
دا څه ده چې شعر او موسیقي چې دي دا کده یو بل سره رشته هر څومره لري، هر څومره د یو بل ته نږدې دي یا لري دي، خو دومره رشته د یو بل سره ضرور ده چې د یو بل نه جدا نه پي. شعر بغیر د موسیقۍ نه دا د سیخکاریږي لکه نه تمام، او موسیقي بغیر د شعر نه هم د سیخکاریږي لکه چې دا هم تمام نه وي. نو شعر او موسیقي په خپلو کې دا دواړه چې خپلو کې څومره رشته لري نو لري به په خپل ځای، خو دا دواړه د یو بل نه بغیر ژوند نشي کولای. او دواړه چې یو ځای شي نو ډېرې عجیبه عجیبه رشتې چې دي هغه د سړي په پام تر ولی د سړي د نظر تیر باسي. نو شعر او موسیقي په خپلو کې داسې ده چې د ژوند تر حد پورې شعر ژوند دی، موسیقي ژوند دی، نو دا دواړه د سیدي چې دی یو بل نه بغیر پای نه او ژوند تلاري سموي. شعر او موسیقي دواړه چې دي نو دا عملی ژوند تلاري سموي.
ساسو شعرونه هنرمندانو خامخه ویلې دي ځنی خو مونږ سره مشته ده، نو راته ویل شي چې څومره شعرونه مو هنرمندانو ویلي او کوم هنرمندانو ویلي؟
اعظم تقریبا لس دولس غزلې دا مختلف هنرمندانو ویلي دي، په دې کې نعیم خان توري هغه دوه کلامونه ویلي دي، نو واته کلامونه افغان ټلویژن په مختلفو سندرغاړو باندې ریکارډ کړي دي. عدنان بادشاہ چې دی هغه د افغان ټی وی ډایرکټر دی، نو چې کلم هغه مننه کوم د دواړو نومیالو د دواړو مینانو، په دې کې داسې ده چې کله هغه ریکارډینګ وکړي او زما ته کلام کلام پکې، نو چې کله هغه د ټی وی د لارې له نشر شي نو زه راته راولېږي ده کله خبر شوم چې زما کلام ریکارډ شوی دی یا چا ریکارډ کړی دی کمپوز کړی دی. نو ماته هله پته ولګي چې میلاو شي راته د دې نه وړاندې ماته خپله پته نه وي راته چې دا کمپوز کوي یا نه کمپوز کوي.
پٹ معلومات کو لگیا زما پسری پٹ پٹ معلومات کو لگیا وا چزڑ را پسیو ہملی ونے پریو کنا پری و معلوم شو پختون د تمامی جہان جبین دے تندک چخ پو وہی گزار تندے پریو کنا خوری یا نصیحتوں دے چخ دے تمخ کما تشا کا دس تر گل تیو گورا سڑے پریو کنا بہا خار کی سوک پچا تو گل گزار نہ کوی یا بہا خار کی سوک پچا تو گل گزار نہ کوی زکا خود درد حل تدسڑی کو نہ سنگار نہ کوی گل گزار نہ کبھی یہ پہا خار کے سو پچا گل گزار نہ کبھی یہ زکا خدر دھل تدسڑ کو نہ سنگار نہ کبھی یہ زکا خدر دھل تدسڑ کو کو نہ سنگار نہ کوی یہ پہاڑ خار کے سو پچا تو گل گزار نہ کوی
دنن پختون ولس سمرا په سوچا پختو شاعر باندې پویږي
په سوچا پختو کې ولس په دې بنیاد باندې چې د شعرونو باندې څوک پویږي څوک نه پویږي رښتیا خبره ده چې سوچا پختو تقریبا هغه هم سوچا پاتې نه شوله چې په هغې کې څوک شعر ووایي او خلک پرې پوه شي څه نه څه لحاظ باندې هغه څه خو د مشینی دور دی د ټیکنالوژي دور دی نو دا یو مصیبت هم راغلی دی مصیبت به ورته ویو که نه موږ ورته ارتقا وویو د ژبې ارتقا ورته ویو یا د ژوند د پرمختګ څه نښې نښانې ورته ووایو خو رښتیا خبره دا ده چې د جدت په نوم باندې اوس لګیا دي خلک هغې کوششونه کوي چې نوی شعر پیدا کړي هغه سوچ چې دی نو هغه نوی شعر پیدا کړي یا پیدا نه کړي یا ځانګړی شعر را پیدا شي یا را پیدا نه شي دغه هڅو نه خو دا ده چې ژبه لږه ونه کې دغه خپل هغه مقدار نه معیار نه او دغه سوچوالي نه لږه ونه کې بېزی شي هغه د ټیکنالوژي په وجه دا ده چې دغه نمونه داسې دي چې هغه زمونږ په ژبه کې نه دي او دا خلک دغه سیزون استعمالول د شعر جدت کړي حالانکه صاحب شاه صابر صاحب خدای پاک دې وبخښي ډاکټر صاحب شاه صابر هغه وایي چې د جدت په لټون کې ډېر خلک بیلاری شي کنه نو دې کې رښتیا خبر ده چې په سوچه پوښتو خو ډېر خلک پوهیږي هر څوک پرې پوهیږي که موږ وګورو زموږ اتلان چې څومره دي هغه څومره نومیالي دي هغوی ځان په خلکو پیژندلی دی او هغوی په دې پښتو ادب کې ځان له خپل حیثیت جوړ کړی دی د هغو شعرونه که موږ وګورو هغه واقعي چې په سوچه پښتو کې دي او پښتانه پرې پوهیږي
فضل رحیم لوهار صاحب د خپلو چاپ او ناچاپ کتابونو په اړه که موږ ته معلومات راکړي
تر اوسه پورې زما نه کتابونه چاپ شوي دي لومړی کتاب نوم دی دا په 1999 کې چاپ شوی دی د وخت یری دیم کتاب زما په 2004 کې چاپ شوی دی هغه هم شعری مجموعه ده هغه دا پاینه کې د خالونو خنده په 2004 کې چاپ شوی دی دریم کتاب زما په 2009 کې ګودر په نوم باندې شعری مجموعه چاپ شوی ده بیا په 2014 کې زما بل شعری مجموعه چاپ شوی ده دغه نوم دی ژوند مې ټپنه شو سندره نه شو بیا ورپسې زما بل کتاب چاپ شوی دی په 2006 کې خو جنگ نه و پکار بیا په 2022 کې زما یو کتاب بل چاپ شوی دی تصویر خبرې کوي وسته دی یو شعری مجموعه زما چاپ شوه سندرې په سنگر کې په 2023 کې دا چاپ شو او دو کتابونه نور چې دین یو د حافظ بابا د دیوان د متن تدوین دی اډیم د حافظ بابا د آسانو کلامونو او نمنګ د حافظ بابا د انتخاب په نوم باندې ورکه باندې کتاب چاپ کړی دی.
لوهار صاحب د شانګلي سیمه کې په خوایا اوس کم د یاد وړ ادیبان او شاعران تیر شوی دی.
د شانګلي د ولسی دور په شاعرانو کې کومو یو چې دلته کې یاد شاعر څوک نو دلته داسې خاص نو لکه څنګه چې په تورغر کې دی په سوات کې دی یا په نورو ځایونو کې دی. البته دلته رحمودین ترکان چې زموږ د کلي شاپور سره تعلق ساتو د څه نه څه دغه وخت سندرغاړو مجلسیان چې ورته به مونږ یو هغه ویلې دی او که بیا موږ راشو جدید دور ته د دغه ولسی دور نه راوځو نو په جدید دور کې زه بیا د خپل علم مطابق دا وکولای شم چې د جدید دور ته چې موږ را ننوځو نو موږ سره د جدید غزل شاعر د پټول ملکن ډیویژن کې چې کوم د جدید دور او د جدید غزل شاعر دی هغه په شانګله کې دی نقیب احمد فطرت یوسفزی صاحب خدای بخښلی. بیا که موږ ګورو نو دلته ډاکټر خورشید د دې خاورې سره تعلق ساتي سرنزیب سواتی صاحب دی لاپک دی وبخي ډاکټر فتیمن خانجی یو ښه ناول نگار شاعر و ناول نگارومو ډاکټر همدرد یوسفزی ډاکټر عطاءالرحمن عطا صاحب ضیاءالدین یوسفزی صاحب بیا پلی سبحان افغانی صاحب د غزل ښه شاعر داسې بلا شي نمونه دي چې هغه شانګلې په جدید دور کې را پیدا کړی دي او هغه نمونه داسې دي چې هغه پښتنو کې په پښتنو سیمو کې پښتنو ادیبانو شاعرانو ته د عام ولس سره یاد نمونه دي. ډیره
مننه فضل رحیم لوهار صاحب د خبرونې په دې برخه کې ک زمونږ اوریدونکو ته خپل ځنی شعر نو وروي مننه بوي
رب شو شعر غزل ته چې سوات پیښور وزیرستان او یوشتمه صدای د پښتنو کورونه وران او یوشتمه صدای د جهالت د جنگ میدان او یوشتمه صدای په لرو بر د اور باران او یوشتمه صدای په ارتقا به باور سو کړی چې ویني سړې د چاریخي ریخي گریوان او یوشتمه صدای او سړې چې دواړه یو ځای ویني لکه خوب چې ویني سړې چې دواړه یو ځای ویني لکه خوب چې ویني په خپل وینو سور افغان او یوشتمه صدای او وخت بدل شوی دی د دې وخت سره نه چلیږي هغه زاړه درانه بوټان او یوشتمه صدای او د وخت نمخ کې یعنی رب کې شو دسترګي بدل هغه یو سو تنه یاران او یوشتمه صدای او شعر دی چې دنیا د وخت سره بدلیږي خو زما مثال دی لکه این د پاکستان او یوشتمه صدای او خلق دیدن له د مریخ لاړل د تیرې صدای مونږ د یو بل پارمان او یوشتمه صدای او هر لمحه د دنیا دا چغی چې امن امن هر لحظه د جنگ امکان او یوشتمه صدای او لوهارا نکوم باور په ارتقا د دنیا خلق ډوډۍ پورې حیران او یوشتمه صدای سوات پیښور وزیرستان او یوشتمه صدای د پښتنو کورونه وران او یوشتمه صدای.
ډیر زیاته مننه. ډیر ښکلې غزل مو زمونږ اوریدونکو ته وړاندې که نو که درته ممکنه وي د خپرونې په دې برخه کې لږ وخت نورم لرو نو ستاسو نه به ستاسو یو بل غزل هم اورو.
بل غزل مطلع ته به راشو چې وزي په جنگ سره د جنګ راځي
وزی په جنگ سره ل جنگ راځي زن یاران چې می تر سنگ راځي پرون چتل د توبو سره وو پرون چتل د توبو سره وو نن با سره د جام د کړنګ راځي او شور د خکلا چې می غزل کې راځي شور د خکلا چې می غزل کې راځي دا د بنگړو منگړو ل شرنګ راځي شعر دی چې د نن کسې کوي شرمیږي هم نو د نن کسې کوي شرمیږي هم نو دلته یو سو تن بے ننګ راځي د نن کسې کوي شرمیږي هم نو دلته یو سو تن بے ننګ راځي او دا خو محفل دی کوئی قاف خو نه دی دا خو محفل دی کوئی قاف خو نه دی څوک به ښایسته څوک به بدرنګ راځي د پښتنو د شملو اور به آخر د پښتنو د شملو اور به آخر دا چې راځي دا به تر لنګ راځي د پښتنو د شملو اور به آخر دا چې راځي دا به تر لنګ راځي او لوهاره وایه کنه څنګه چل دی لوهاره وایه کنه څنګه چل دی خوب کې وس هم لچی لونګ راځي وزی په جنگ سره ل جنگ راځي زن یاران چې می تر سنگ راځي
درنو ریدونکو دا فزر رحیم لوهار صاحب چې د شانګلی سیمې د شاهپور کلی اوسیدونکو دي او لخواسته ډیرو کلونو راځي د پښتو ادب پالنه کوي او خپل شعرونه هم په کتابي بڼه او هم د هنرمندانو لاله ولسته رسولي دي ولسته دوی د نامې سره آشنا دي له دوی مننه کو تاسو نه هم مننه چې د خبرونه ته غوږوي تر بلې ونې پورې چې بیا د یو بل میلم سره تاسو په خدمت کې هم زه نجیب عامر امامت اجازه راکړي د ځان ډیر خیال ساتي د خدای په امان د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبره
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبره کوم فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبره کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامګلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراٹھو کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
د هرس پمشال راډیوی مجله کې
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسي
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډیر خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.